ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډیر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزی چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډیرې سختۍ یې تیرې کړي دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تنده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچاره ګان په خفګاګانو کې اچولي، بس سر په سر یې سملی والا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړي دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خاخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ او تاسو خپله وینو، جیونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسیږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم،
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولي کیسه لا نوره هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولي خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره و نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نوی پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 21 کلن، 50 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قائل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړ دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.